السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د ګلرز او د 2013 کال د جنوري 28 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هر کله کوم نن سحر په کابل د کې د ټرافیک پولیسو په ودانې یو سوال بریچ شوې نن په خبري جنسي دی وی جرګې مشان د پولیټیکل انتظامی سره د باړې په حالاتو خبرې کوي او د سواد کامی امن جرګې ویلي باید په وزه حکومت په سیمه کې امن خوندي وساتي سیمه په حالاتو نور رپورټونه هم درو خو اول زموږ د همکار مجید بابر نه د دې غړی تازه خبرونه اورو
ستړي مشي سهر مفخره او ول د مشال د خبرونو سر ټکی افغان پولیس وایي چې وسوالو یاغیانو د کابل په غربي سیمه کې د دوی د ادارې په یو بل ودانه بریټ کړي دي او خطه هوس هم روانه ده د خیبر قبایلی سیمې د باړې د عالم ګدر د پیخي ورشتو جوړ شوی نمائنده جرګه بنن په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ سره ملاقات کوي باراک اوباما بنن د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل دویم دورې لپاره واشنگتن کې سوګند پورته کوي اوست مشال د خبرونو تفصیل افغان پولیس وایي چې وسلوالو یاغیانو د کابل په غربي سیمه کې د دوی د ادارې په یو بل ودانه بریټ کړي دي په کابل کې د پولیسو یو افسر میرزل محمد وایي چې نن سهار مرخاته نمخ کې د ټرافیک پولیسو د صدر دفتر په داخلي دروازه یو ځانمرګي بریټ کوونکی ځانوالو ځولو او یو شمیر نورو چې ځانمرګي واسکټونه اغوستي وو دغه ودانه ته ننوته په کابل کې د مشال خبريال وایي چې نن خطه اوس هم روانه ده وسلوالو طالبانو رسنو ته د ټلیفوني لیکلي پیغام په ذریعه د دې پیښې پر غاړه اخیستي ده تیرونه د شپږو ځانمرګي بریټ کوونکو یوې ډلې د کابل په مرکز کې د استخباراتو د ادارې په ودانې هم بریټ کړی وو چې یو ساتونکی پکې وجل شوی وو د خیبر قبایلی سیمې د باړې د عالم ګدر د پیخي ورشتو جوړ شوی نمائنده جرګه بنن په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ سره ملاقات کوي دوی د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کوي او که مذاکرات مو ورسره کامیاب نه شول نو بیا به په احتجاج لاس پورې کوو د خیبر قبایلی سیمې نه د پارلیمان غړي حمیدالله جان اپریدي تېره ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر بیرسټر مسعود کوثر سره د ملاقات نه پس مشال ریډیو ته وویل
سلور وځي کې دنه دنه با متاثرین چې کم دي چې د چا مړی شوی دي هغه ته به موږ د کمپنسیشن چې کم ویلې شوی وو هغه به ول ورکو او د شهدا پیکج بندوبست چې کم دي هغه به ول کو دغه خبره به ګناه خلک چې کم پراته دي د اف سی په حوالاتونو کې یا د پولیټیکل په حوالات کې هغه در رهایی وا هغه موږ ته یقین دهانی راکړل
د تیر نه په ورس پالم ګدر کې د اتلس ولسی وګړو د وجنې ورستو د باړې خلک په احتجاج دی وای چې په باړې کې دي د عامو خلکو په نخ کول بند کړي شي کرفیو د لری کړي شي او لارې او بازارونه د خلاص کړي شي او د وجل شو کسانو کورونو ته د شهدا پیکج ورکړل شي بلخو د خیبر سرکاري د خیبر قبایلی سیمې سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د باړې په شلوبر سیمه کې د امن لخر په غړو باندې یو بمی چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د امن لخر 15 کسان جوړل شوی دي د دغه پیښې پراچا پر غاړه نه داخستي باراک اوباما بنن د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل دوهمې دورې لپاره د خلکو په مخ کې په واشنگتن کې سوګند پورته کوي اوباما د امریکا د اساسي قانون لمخه پرون د جنوري په 6 نیټه په سپینه ماڼۍ کې په یو محدود توګه ترسره شوې غونډه کې په رسمي توګه د ولسمشر سوګند پورته کړو تمه کیږي چې نن د سوګند پورته کولو د غونډې او پریډ کتو ته به د شپږو نه تر اتو لکو پورې خلک ورشي د کیپیټل هیل مخې ته کېدونکې دغه غونډه کې د ګډون لپاره به خلک د ریلګاډو بسونو سره سره پیدل هم ورشي د دې غونډې لپاره سخت امنیتی تدابیر پورته کړل شوی دي دا اوسنۍ غونډې د ګډونوالو شمیره به د اوباما د ولسمشرۍ د ډومبۍ دورې د سوګند پورته کولو نه کم وي په هغه غونډه کې سکم شلو لکو خلکو ګډون کړی وو وتلې امریکایي سندرغاړي میرمن بیانسی با قومي ترانه وایي په یمن کې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په تازه برید کې له القاعده پورې تړلي نه مشکوک وسلوال وجل شوي دي. سیمه ایزو رسنو پرون ویلي چې دا کسان د خالی په ورځ په مارب ولایت کې د بې پیلټ الوتکو په دریو بریدونو کې وجل شوي دي. ګمان کیږي چې په وجل شوي وسلوالو کې دوه تنه یې د سعودي عربستان دي. له تېرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د بې پیلټ الوتکو په حملو کې تر اوسه پورې درویش وسلوال وجل شوي دي. امریکا په دې وروستو کې له یمن سره په دې هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوال پروانه مبارزه کې خپل همکاري زیاته کړې ده. چین وایي چې د امریکا د هغو سرګندونو له امله شدیده ناراضه دی چې ویلي د هر هغه یو اړخیز ګام مخالفت کوي چې له امله د لانجمنو ټاپوګانو په مسله کې د جاپان دریس کمزورې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا هیواد د امریکا غواړي چې د دې یو یو ټاپوګانو په اړه مسؤلانه تګلاره غوره کړي. له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له خپل جاپاني سیال سره په کتنه کې ویلي چې امریکا د دغو ټاپوګانو د ملکیت په مسله کې کوم دریس نه غوره کوي، خو د هر هغه یو اړخیز ګام مخالفت کوي چې د جاپان د دریس د کمزورۍ سبب کیږي. د شام د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي په اړه هر ډول بحث ورته د منلو وړ نه دی. ولید المعلم دا څرګندونې د خالی پورس په داسې حال کې وکړي چې د شام لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اختر ابراهیمی ویلي چې بشار الاسد باید په دې هیواد کې د راتلونکي انتقالي حکومت برخه نه وي. نوموړي د شام له تلویزیون سره په خبرو کې پر وسلوالو یاغیانو غږ وکړ چې وسلې کیږدي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. ده وویل په ملي سطح خبرې اترې شفافې دي او د دې ډاډ ورکوي چې که ګډونوال غواړي چې یو نوی شام جوړ کړي نو هرکلی به یې وشي. د شام د حکومت مخالفانو تر دې دمه د ولید المعلم د دې څرګندونو په اړه کوم رد عمل نه دی څرګنده کړی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې خبرونه کې به واوري. په روان خبرونه کې به واوري، نن سهار په کابل کې د ټرافیک پولیسو په ودانۍ یو وسوال ابریج شوی. نن بعد خیبر ایجنسی د یوې جرګې مشران د پولیټیکل انتظامی سره د باړې په حالاتو خبرې کوي. د سیمې د کامی اسمبلی غړی حمید الله جان وایي
د حالاتو نه به د نور پاکستان ممبران خبرو، میډیا به خبرو، انټرنیشنل کمیونټی به خبرو او اپیل به کوم داسې نورو خلکو مرګرو ته چې په دې غم کې زموږ سره شریک شي.
د سواد کامی امن جرګې ویلي باید په وزه حکومت په سیمه کې امن خوندي وساتي او د ځای خلکو په تګ راتګ پابندیانې ختم کړل شي.
دلته بیا چې کوم ځای کې دهشتګرد نه و، په هغه ځای کې په پاټکونو باندې ډېره غیر ضروري سختي او په میلیونو میلیونو لیڼونه لګېدلي. نو دا سیستم چې کوم دی دا اسانول غواړي، خلک ډېر نشي په آزاد.
او د ادم تشدد فلسفي او خدای خدمتگار د مشر باچا خان د مقبره حال درکو.
سمود وړاندې په خبرونه د باچا خان د کورنۍ تګړی راغلی اوسې ګران او هغه موږ ته وزیر راځي چې موږ به باچا خان مقبره جوړو. ټول خلک امیدوار شو، مګر له بده مرغه چې دا خلکو به پته ونه لګېدل.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې د ټرافیک پولیسو په محکمه کې نن سهار یو وسلوال بریج شوی. چارواکي وایي چې حمله کوونکي کېدای شي تر 15 پورې وي چې یو پکې وژل شوی او دوی کوشش کوي دغه مقابله چې د سهار د 15 بجو نه روانه دا سر تر زره پای ته ورسوي. دا وخت موږ سره د کابل نه د مشال همکار حمید مومند د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو او په دې اړه څه تفصیل لري؟
بله، سلام علیکم، زه نسیم شفق یم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار څه باندې 15 بجې په کابل ښار کې د ټرافیک پولیسو په ریاست باندې یو شمیر وسلوالو برید وکړ. دغه پیښه داسې وشوه چې په سر کې یو حمله کوونکی ځان والوزوه د ټرافیکو په ریاست باندې او وروسته بیا نورو ډزې پیل کړې. امنیتي ځواکونه وایي چې ښایي حمله کوونکي درې یا څلور تنه وي چې دوه یې وژل شوي دي دوی په خبره، او یو یا دوه لا هم مقاومت کوي، او اوس هم له سیمې څخه د امنیتي ځواکونو په خبره اوس هم په سیمه کې ډزې روانې دي او هلته نښته روانه ده. د ټرافیکو د ریاست له ودانۍ څخه اوس هم لوګۍ پورته کیږي او ډزې روانې دي. ویل کیږي چې په دې پیښه کې شپږ یا اووه تنه ټپیان شوي هم دي چې د ټرافیکو یو افسر هم پکې شامل دی. ولې نور جزئیات لا تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق ارقام نشته دي.
نسیم شفق دا راته وایي چې آیا د دغې حملې پړه تر اوسه، اگر چې دا اوس هم روانه ده او دا به لا ډېر وختي وي، خو کومې وسلوالې ډلې پړه منلې؟
بله، هو مسئولیت وسلوالو طالبانو منلی دی، او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی د دوی هدف په دغه سیمه کې د دوی په خبره ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس او دغه راز سرحدي د پولیسو سرحدي لوا ده چې دغه ټرافیکو ریاست ته څنګ پراته ده. مسئولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بله،
بل اخیری پوښتنه لرم نسیم شفق، هغه دا چې که د دغې ودانۍ حال له اوریدونکو سره شریکی، آیا د دې خوشا کومې داسې نورې مهمې ودانۍ موجودې دي؟
نو دا خو د دې مزنګ په سلور لارې کې واقع ریاست دی د ټرافیکو، او یو کوم روډ چې دی هغه پارلمان ته هم ورغلی دی، او دې ودانۍ ته څیرمه د سرحدي پولیسو لوا هم پراته ده، او په عین حال کې یوې خواته یې دا کوم زو چې دی یا باغوش هغه هم موقعیت لري، او نور داسې خاص دلته نظامي ځواکونه نشته دي.
ډیره مننه اوریدونکو، دا وو په کابل کې د مشال همکار نسیم شفق چې تاسو ته یې دغلته د ټرافیک پولیسو په محکمه نن سهار د وسوالو د برید په اړه تفصیلات درکولو چې دغه انخته لا تر دې دمه روانه ده. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
تاسو ته د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو ځل بیا ستړي مشوي. اوس هم د کابل نزو په خبر ته چرته چې د مشال همکار خالد خان دا وخت موږ سره ټلیفون پلي کړي. تاسو ستړي مشوي، سهار مو په خیر. او خالد خان، د خیبر ایجنسی د باړې په پیخه چې پکې د امنیتي ځواکونو لخوا په ولسی خلکو بمباري شوی و، نن به د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر سره لیده کاته کوي او خپل غوښتنې به ورته وړاندې کوي. د دغه جرګې چنن به لیده کاته کوي او گورنر سره به ویني. د دوی څه غوښتنې دي؟
ډېره مننه فرهنده، څنګه چې تاسو وې د خیبر ایجنسی د باړې سیمې دغه قبایلي مشران هغه بل ورځ د پېښور باغناران سیمه کې راغونډ شوي، او دوی بیا یو پرېکړه کړې وه، یو څه غوښتنې کړې وې، شپږ غوښتنې کړې وې، او هغه دا ویلو چې دوی به پړومبۍ ورځ هم گورنر د خیبر پښتونخوا گورنر سره ملاو شوي. خو دغه غوښتنې، شپږ غوښتنې چې دوی وې، دوی دغه غوښتنو کې د دوی دا هم شامل و چې په باړه کې دي کم کرفیو چې دا اوچته کړی شي، د باړې بازار دې پرانستې کړی شي، او بیا په باړه سیمه کې چې کوم د امنیتي ځواکونو له طرفه د توپو دا ګولې دي، دا دې په سمدستي توګه بند کړی شي. او دې دا هم غوښتي چې دا کوم مړی چې دي، دا خلک چې دغه شوي دي، د دې ورثات دي خاص یعنی معاوضه ورکړي، او بیا دغه معافي دي هم غواړي. نو نن به د خیبر پښتونخوا گورنر سره دغه د کمیټې دغه د ټرایبل جرګې مشران ملاویږي، او دا هم ویل کیږي چې د فاتح کم پارلماني د قومي اسمبلی غړي دي یا د سینټ غړي دي، هغې به هم دی کې ګډون کوي. منیر اورکزی چې د فاتح پارلیمانی لیډر هم دی، هغه هم ویل کیږي چې دا کیږي دی کې ملاویږي. او دغه مشرانو دغه داوا کړې ده که چېرې نن دې سره گورنر دغه کم د دې غوښتنې دي وې نه منلې، نو سبا به بیا دې هغه خپل احتجاج چې دی ولې دمه ورکړې وه او گورنر دا باور ورکړو چې دیکل ملوشي نو دغه غوښتنه به پوره کړي. نو دوی دغه غواښ کړی دی چېرې گورنر د دې دغه غوښتنې ونه منلې نو سبا نه به دوی دغه بیا خپل احتجاج په پېښور کې هم په پیل کوي، او بیا به دوی دا هم ویل دي چې اسلام آباد ته د غزوي او اسلام آباد نه دغه احتجاج کوي تر هغه وخته پورې چې د دې دغه غوښتنې پوره شي. جی فرهنده
خالد خان، نن د عدم تشدد د فلسفه او خدای خدمتگار د مشر باچا خان 15 تلین د پېښور په نشتر حال کې المانزل کیږي، په دې اړه څه تفصیل لري؟
بالکل، دا 6 جنوري ته دا باچا خان خان عبدالغفار خان د مرګ ورځ وه چې هغه 15 کال وړاندې هم په دغه نیټه په پېښور کې وفات شو، او بیا په جلال آباد د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته سپارل شو، او بیا د هغه زوی چې هغه هم ډېر لوی لیډر و خان عبدالولي خان هم د جنوري په 16 نیټه هغه وفات شو کال 2006 کې. نو دا د عوامي نیشنل پاتېل اړخه د هغې دغه د دواړو کوم مشران چې دي نو مخکې به دي دغه د باچا خان کلیزه منزله، خو اوس چونکه دغه دوه ورځې دي لکه 16 او 6 جنوري، نو دوی داسې کوي چې دغه د خان عبدالولي خان او باچا خان دغه کلین چې دی نو دا په شریکه دغه منځي، او نن په پېښور نشتر حال کې به دغه غونډه کېږي. دغلته به د پاتې مشرانو سپندیار ولی خان، افراسیاب خطک، او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر غوتی هم خطاب کوي، او دا ګڼل کېږي چې دی به کوم د ټول ګونځیز غونډه چې د آل پاکس کانفرنس INP ویلي دي چې مونږ په سیمه کې د امن راوستو لپاره دغه غونډه رابلو، دغه ټول ګونځیز غونډه به رابلي. نو په هغې حوالې سره به هم خبرې کېږي. دې سره سره په نشتر حال کې د باچا خان او د ولی خان د عکسونو د هغې د پینټونو یو نندارتون به هم وي، نو ډېر خلک به دغه کتو ته هم راځي.
سمه ده خالد خان، کرا شوی بلی موضوع تا مذهبی گند جمعیت علماء اسلام د عوامی نشر گند هغه وړاندیز رد کړی چې باید ټول سیاسي ګوندونه کینی او د ترهګرۍ د مخنیوي او امن لپاره یو ستراتیژي جوړ کړي. په دغه موضوع خبرې اترې وکړي، د دې سواجه ده چې دوی دغه وړاندیز رد کړی.
بالکل، څنګه چې ما په خپلو خبرو کې وی چې عوامي نشتر ګوند دغه ټول ګوندیز کانفرنس په دې بل په دې رابللی دی چې په سیمه کې امن راولي، د ترخګرۍ لار ونیسي. دا جمعیت علما اسلام، څنګه چې تاسو خبرو کا، او د جماعت اسلامي دا مذهبي ګوندونه دي. پرون په نشتر حال کې د قاضي حسین احمد په یاد کې یو دستور وا، په هغه کې مولانا فضل الرحمان هم دا خبرو کا چې دی به د عوامي نشتر پاتې طرف ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون نه کوي. دغه شان جماعت اسلامي مشران هم د دین انکار کړی دی. دوی دا وایي چې 15 خو د عوامي نشتر ګوند د حکومت مزیو کې، او اوس چې کله کال د دې حکومت ختمیږي نو بیا دوی ټول پاتیان ځان سره ګڼي. خو دا به وایم فرهنده چې عوامي نشتر پاتیا کله چې د بشیر احمد بلور دغه ترخجرۍ ښکار شو، نو هغې دا وویل چې اول به طالبانو سره یا وسلوالو کوم ډلې چې دي هغې سره به پکار دی چې مرکزی حکومت خبرې اترو په لار دا خبره حل کړي. او دا هم ویلي چې دا ذمواري د ریاستي ادارو ده. نو هغه دغه پرون چې کوم بیان رالو د عوامي نشتر ګوند د پاتې د ځینې مشرانو اړخه ده خبره راغله، پکار ده چې دغه مذهبي ګوندونه مشران د دې دغه غونډه کې کینی، او دوی هم دغه خبره وکړي چې لکه دا ضروري نه ده چې اپریشن یا نور خبرې دوی که خپله خبره موقف کې وړاندې کړي، دوی د مذاکراتو خبرو کې، او دوی دې دغه وسلوالو ډلو سره د چونکې مذهبي ګوندونه دي، د دوی ورسره نږدېوال هم ډېر دی، نو دوی دې د دې سیمې د امن لپاره د خلکو د تحفظ لپاره دغه کې ګډون وکړي. خو هغې هم دغه خبره کوي چې مونږ به په دغه کې ګډون نه کوو. نو اوس به کتی شي چې هغې کله دغه ګوندیز کانفرنس رابلي، او بیا ورته دعوت ورکوي چې بیا به څه دغه کوي. خو پرون هغې دغه بډاګه وویل چې دوی به دغه کې ګډون نه کوي.
ډیره مننه اوریدونکو، دا وو په پېښور کې د مشال همکار چې تاسو ته د خیبر ایجنسۍ د باړې د یوې جرګې حال درکولو. د دې ترڅنګ دا چې د عدم تشدد د فلسفې او خدای خدمتګار د مشر باچا خان 15 تلین به نن د پېښور په نشتر حال کې لمانځل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ایجنسی په اړه راځي. به مرکې ته د باړې نه د کمی سملې لپاره منتخب شوی غړی حمید الله جان اپریده تیر ماخام د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر سره په باړه د عام خلکو د بمباریو د جرګې د غوښتنو په اړه خبرې کړي. حمید الله جان وایي نن بعد سیمې مشان پولیټیکل چارواکو سره هم ویني او د امنیتي ځواکونو لخوا په عام خلکو د شیلینګ او د نقصاناتو د کولو په اړه به خبرې کوي. د گورنر سره د خپلو لیدلو کتلو په اړه حمید الله جان د مشال خبریال ته وایي
یقین دہانی ماته د دې خبرې راکړه چې په سلور ورځې کې دننه دننه با متاثرین چې کم دي چې دا چا مړی شوی دي هغه ته به موږ د دې کمپنسیشن چې کم ویلې شوی وو هغه به ول ورکو او د شهدا پیکج بندوبست چې کم دی هغه به ول کو. دویمه خبره به ګناه خلک چې کم پراته دي د ایف سی په حوالاتونو کې یا د پولیټیکل په حوالات کې هغه در رهایی وا هغه موږ ته یقین دہانی راکړه چې په دې درې ورځو کې چکم کسان دی دا غی سر زا خبر کوم دا غی رہائی بوشی دا بازار دا بردش خبر و پاغی که یو کمیٹی جوڑول دی دا پیر پورس با دا جرگی سر مرگری دا پولٹیکل ایجنٹ سر پاغی حق لباندی ملاقات کئی او یو کمیٹی با تکلی کی گی کم چی دا حکومت سر با مذاکرات کئی او یو ترکیب با بازار تا جوڑی چی پاغی طریقہ باندی دا بازار کلاو چی ماتر گولو با دی بے گناہ خلق مری آپریشن روانی دی پاغی با دی ایف ایکس کمیٹی دا کم چی کور کمانڈر او گورنر دا غی ممبران دی اغی تا دی دا ایجنڈا او دا خبر اوڑی او پاغی کی دا دی بے گناہ خلقو دا مرگونو دا بندولو خبر با پکی کی گی نو چی کم محکمے سر کم خبر متعلقہ دی پاغی باندی خبر اوشوی خپل لاندی خلق تعدا احکامات جری کړل او هغه چې زر تر زر چې تمې خبرې جرګې ته ویل شوی وي هغه به سر تر سو
د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره به د باړې دغه نمائنده جرګه ویني نن د پیر پورز باندې نو څه توقعات ساتي دغه پولیټیکل ایجنټ د ملاقات نه د باړې د خلکو د غوښتنې بور سره ومني
پولیټیکل ایجنټ به ضرور د دې سره کینی او د پولیټیکل ایجنټ او د دې په مینس کې بنیادی خبر هم دا ده چې یو جرګه به هغه ول ورکوي چې په کومه باندې به د بازار کلاویږي خپلو کې به را سره خبرې کوي. نورې خبرې مونږ د گورنر صاحب سره لنډې کړې دي په دې یو څو ورځو کې به هغه خلکو ته چې کومه معاوضه ویله شوې وه ګزارش هم پکې نندام کړی دی چې دا ډېر انتهایی غریبان دي څلور لکه روپۍ نه گورنر صاحب زما سره په دې ومنله چې فی کسته به خیر دي لکه روپے کو او دا داغ شوہدا پیکج نہ علاوہ پی سی دی دا پولیٹیکل ایجنٹ چکم دے دا جرگی سرکینی دا با ولی جوڑ کی نور خبری گورنر سے چکم دا دا رہائے والا او دا آپریشن او دا ماتر کولو والا اپیکس کمیٹی تا بولی آغا خبری او پاگی کی با پاگی باندی دی فیصلے کئی
دا پیر پورز باندی دا کامی اسمبلی اجلاس او غنڈا ہم دا پا دی غنڈا کی بتاسو دا باڑی داغا کشالا او داغا ستونزر پورتکوی او کنا
ضرور په دې باندې احتجاج کوم یو تفصیلی تقریر به کوم د حالات نه با د نور پاکستان ممبران خبرو میډیا به خبرو انټرنیشنل کمیونټی به خبرو او اپیل به کوم داسې نور خلکو مرګرو ته چې په دې غم کې زموږ سره شریک شي سبا د بل چا کور وران نشي نور ادیت داسې میراتی ونشي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم زو سوارت چرته چې کامی امنجرګي د وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت کړي او د حکومت نه غوښتنه کړي چې په سوات کې د امن ټینګ ساتلو لپاره دی د سیمې مشران د امن په عمل کې شریک کړي شي او خلکو ته په سوات کې په اسانه د تګ راتګ کولو مسلې دی هم زر تر زر هواري کړي شي. د دغه جرګې تفصیل د سوات نه د مشال خبريال انیاز احمد خان راکوي.
د
سوات پنځه شپېتا یونین کونسلو په ګډه سوات قومي جرګې لویه غونډه منګوره کې وشوه چې پکې د سوات سیمې امن او امان او نورو مسلو په اړه تفصیلي جاج واغسته شو. جرګه کې ګډون کوونکو غړو په ګډه مهمې فیصلې وکړې. په دا اړه د جرګې مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل
چې موږ له پاکستان د پرېزیدنت نه سپریم کورټ چیف جسټس نه هر څوک چې با اختیار دي دا غونډه یو مطالبه کوو چې دا سوات کې چې کومه بربادي وشوه تباهي وشوه او له دې له انجام هم نه دی معلوم چې دا به تر کومه پورې دا خبر روان ای. مونږ دین دا بار بار مطالبه کړی دا نن بیا دا تکرار کوو چې یار په دې حواله باندې یو جوډیشل کمیشن جوړ شي هغه له دې تحقیقاتو کې او له دې معلوماتو چې دلته دا دهشتګردي څنګه رالله په دې کې زمونږ د چارواکو کم کم چا چا غفلت کړی دی څوک څوک ملګري وو چا چا وته لاره خلاصه کړه یا کم کو قوتونه دي چې خلکو ته د هغې پته ولګي.
مختار یوسفزی وایي چې مونږ تل په سوات کې د فوز اپریشن مرستې کړي دي او د وسلوالو مخنیوي غوښتنې مو کړي دي خو د امنیت په نوم چې کومې چک پوستې جوړې کړې شوې دي هغې کې دې د عام ولس خیال وساتلی شي.
دلته بیا چې کوم ځای کې دهشتګر نه وو په هغه ځای کې په پاټکونو باندې ډېره غیر ضروري سختي او په میلیونو میلیونو لیڼونه لګېدلي نو دا سیستم چې کوم دی دا اسانول غواړي چې خلک ډېر نشي په عذاب یعنی کوم ځای کې چې سیکورټي زیاته سختول په کار دي په هغه ځای کې سیکورټي چې کوم دی هغه نمونه نه ده سخته بالخصوص زه به دا د نیکبخیل چې کومې علاقې دلته په کار وه چې زیات دیو کنسلټیشن کړی په دېزي باندې خو هلته د دیو کیسه ډېره لوز ده د سیکورټي.
د سوات امن په حواله ښاغلي وویل چې د پاکستان فوج له اړخه د بیا بیا د امن داوو باوجود چاودنې او هدفي وجنې د فکر وړ خبرې دي.
سوات خلک چې کوم دی بیخي په دې طاقته نه دي تیار چې هغه خپله خاوره بیا دهشتګردو ته ورکړي. البته یو داسې میکانیزم د فوج او د دې خلکو په کار دی بالخصوص زمونږ د دې جرګې په کار دی چې داسې میکانیزم جوړ شي چې له هغې په نتیجه کې مونږ په شریکه باندې فوج او ولس له دې قسمه د ماکو او د دې قسمه هدفي وجنو د دې مخنیوی وو یعنی خلک چې له فوج نه کومه تمه و ضرورو اوس تاسې په دې معنی دغه خواته ځي مایوسۍ خواته ځي.
د خیبر پختونخوا حکومت له خوا د وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو په اړه ښاغلي وویل
چې تر څو پورې دهشتګردو په واضح اټکو باندې د دهشتګردۍ د غندلو د دهشتګردۍ نه د لاسه اخیستلو خبره نه کړي او یو واضح اشاره دغه نه راغلي تر هغه وخته پورې د دهشتګردو سره داسې مذاکرات لکه په خوا کې په سواد کې شي مونږ داسې مذاکرات چې کوم دی ډېر په کلکه د دې غندنه کوو دا ردوو او ټولو سیاسي پارټیانو ته دا خواست کوو چې زمونږ خلک بیا په دې عذاب کې بنه مبتلا کوي.
د سوات قامی دغه جرګه کې په ګډه په ملکن ډیویژن کې د ټکسونو لګولو مخالفت وکړه شو. سیمه کې د بجلی او ګیس لوډ شډنګ کمولو غوښتنې وکړه شوې او د دې ترڅنګ صوبای حکومت نه دا غوښتنې هم وکړه شوې چې سوات کې د چاودنو او هدفي وجنو متاثره خلکو ته په پوري توګه مالی مرستې ورکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم د رحمان بابا کلام د کمرګلې په آواز کې اورو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سهار 9:30 بجې شوې دي لن خبرونه د مجید بابر ناورو.
افغان پولیس وایي چې وسلوالو یاغیانو د کابل په غربي سیمه کې د دوی د ادارې په یوه بله ودانۍ برید کړی دی. په کابل کې د مشال خبریال وایي چې انخته اوس هم روانه ده. د خیبر قبایلي سیمې د باړې د عالم ګدر د پیښې وروستو جوړه شوې نماینده جرګه به نن په خیبر هاوس پېښور کې د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ سره ملاقات کوي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تېره شپه د باړې په شلوبر سیمه کې د امن لښکر په غړو باندې یو بمي چاودنې 15 د امن لښکر غړي ژوبل کړي دي. اوباما بنن د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل دویمې دورې لپاره په واشنگتن کې سوګند پورته کوي. په یمن کې د امریکا د بی پیلټ الوتکې په تازه برید کې د القاعده پورې تړلې نه مشکوک وسلوال وجل شوې دي. چین وایي چې د امریکا د هغو سرګندونو له امله شدید ناراضه دی چې ویلي د هر هغه یو اړخیز ګام مخالفت کوي چې له امله د لانجمنو ټاپوګانو په مسله کې د جاپان دریس کمزوری کوي.
لن خبرونه مو د مجید بابر ناوریدا. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
مشر کورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې ټول ته معلومه ده چې په قبایلی سیمو کې د دې ځای ولس لډیر مدیر اسي يرغمال دي او د پوزي کاروایي جرګو او د لخرو د ماهیدو باوجود هم په دې ځای کې تر اوسه امن بحال نشو او نه تر اوسه قبایلی ولس ته تحفظ ورکړی شو. ادارې وړاندې لیکي چې دا هم حقیقت دی چې قبایلی سیمو کې د شدت پسندو پر ضد کاروایانو په ردی عمل کې کيو خوا دفاعي ریاستي تنصیبات او نورو ودانو ته زیان رسیدلې دي. نو بل پلو په دې حملو کې انسانی زانونو ته هم ډیر لوی نقصان اوریدلې دي. اداریه زیاتوي چې داسې ښکاری چې قبایلی اولس اوستنګ راغلی دي او په دې لړکی چې کوم رضی عمل مخې ته راغلی دي هغه د باړی اولس اوسنی مظاهره ده په کومه کې چې د گورنر هاوس مخې ته مړی کې خودل شوی وو. اداریه اخیره کې لیکي چې اوس د باړی اولس او باړی تحریک ویل دي چې کدوی سره حکومت کړي وادي پوره نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي. اداریه لیکي چې نور د بدو حالاتو نه د بچ کېدو لپاره پکار ده چې دا مسله زر زرا هوار کړی شي او له دې وروسته حکومت د امن لپاره په دغه سیمه کې چټک ګامونه پورته کړي چې پراتلونکو کې د باړې پرنګ پیښه رامنځته نشي. اج روس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ویلي دي چې د ملا برادر په شمول په پاکستان کې کې ټول افغان طالبان به خوشي کیږي چې دوی په افغانستان کې په مفاهیمتي عمل کې خپل کردار په خشن ولوبوي. ادارې لیکي چې پاکستان کې هم د شدت پسندو سره مذاکراتو په حواله په سیاسي ګوندونو کې مثبت سوچ را بیدار شوی دی او د عوامي نیشنل ګوند غړو د پاکستان طالبانو سره د مفاهمت په غرض یو متفق کړکلن لارا خپلولو لپاره د ملک د ټولو سیاسي ګوندونو اجلاس راولل لپاره رابطې شروع کړې دي. ادارې لیکي چې د افغان طالبانو هم د ځموري جوړیږي چې هغه نه صرف په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي بلکې د طالبانو مشر مولا عمر په پاکستان کې د خپل اثر لاندې طالبان مجبور کړي چې د پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو نوړاندې د تشدد لارا پرېږدي. نو هله به کېدې شي چې په پاکستان کې امن رخت گامونه پورته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سیلانیز ادارې پروجیکټ سینډیکیټ د پاکستان موجوده په نازک سیاسي حالاتو یو مقاله لیکلې. واسي جنرل رسپاړې په افغانستان کې زندانیانو سره د بد سلوک په اړه د ملګرو ملتونو رپورت خپور کړي. د دواړو مقالو غټه کې د ګل ایاس ناورو.
یو نړیوال سیړنیز ادارې پروجیکټ سینډیکیټ کې د پاکستان پخوانی خزانه وزیر او د نړیوال بانک مرستیال مشر شاهد جاوید اقبال بخاري د پاکستان پر موجوده حالاتو مقاله کې لیکلي چې آیا پاکستان د سختو ستوندو نه راوتی دی او کنه. لیکوال جاوید بخاري وایي د تیر کال دسمبر میاشت منځنی مودې راهیسې پاکستان د غیر معمولی سیاسي او اقتصادي بحران سره مخ دی. دغه هیواد نازک سیاسي ډانچا په قلار سره راپریوزي او د 2008 کال سیاسي حکومت جړلې لرزیدلې دي. د لیکوال په وینا د دې هر څه ذمہوار کینیډا میشت مولا طاهر قادری دی. قادری تیر کال د دسمبر میاشت کې پاکستان ته د ستنېدو لس ورځې وروسته د لاهور مینارې پاکستان کې لوی جلسه وکړه چرته چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم کړی و. پروجیکټ سینډیکیټ کې لیکوال وړاندې لیکلي چې د حکومت لخوا د قادری غوښتنو نه منلو وروسته اسلام آباد کې زرګونو خلکو سره لانګ مارچ وکړو. قادری هر ځل په ویناګانو کې لیبرل او سیاسي نظریې ګډې وډې کړې وي. قادری خپل ځان د چین ماوزه تنگ او بیا د عرب هیوادونو په شان د پاسون مشر ګڼلو. لیکوال جاوید بخاری په مقاله کې زیاتوي چې د دې وړاندې په پاکستان کې د ټیټي کچې بحرانونو نه فوج ګټې پورته کړي. په 1958، 1961 اویایم، 1992 او په 1999 کې فوج سیاسي حکومتونه ختم کړي وو او درې دېرش کاله یې په دغه هیواد حکمرانی کړي. خو د لیکوال په خبره په موجوده سیاسي کړکیچ کې فوج په خپل بیرکونی کې پاتې شو. د دې بنیادی وجه ویخ بیدار ولس، چټک مدني ټولنې او آزادی رسنۍ دي. دوی بچری هم نه غواړي چې فوج بیا واک ترلاسه کړي. جاوید بخاری د پاکستان سیاسي حکومت مودي پوره کولو په اړه لیکلي چې پاکستان د سیاسي ادارو منظم کولو په لور روان دي. که څه هم دغه سیاسي حکومت صفا واکمنی ونه کړه او د خلکو اعتماد یې ترلاسه نه کړو، خو په ګډه کار کولو سره دې بحرانونه راوتلی شي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې د ملګرو ملتونو هغه راپور خپور کړی چې پکې په افغانستان کې د پولیسو او د استخباراتي ادارو لخوا زندانیانو سره بد سلوک او تشدد پر کیږي. په راپور کې راغلی چې دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان سرتیرو ته د امنیت ذمہواري سپارلو لاره کې خنډان راپورته کیدی شي. ورسپانې لیکي په افغانستان کې زندانیانو سره د سلوک معاملې ډېره ګرمه ده. افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کوي چې زر تر زره د هغه بندیخانو واک ترلاسه کړي چې دا وخت د امریکا ځواکونو د سار لاندې دي. وال سټریټ جرنال ورسپانه زیاتوي چې په دې وروستو کې افغان ولسمشر خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په ملاقات کې هم د باګرام بندیخانی د واک زر تر زره ترلاسه کولو خبره کړې وه. ورسپانه کې کچري قیدیانو سره د بد سلوک خبرې رښتیا وي، نو د امریکا او ائتلافي ځواکونو د قانون تر مخه د بندیخانو واک سپارل به غیر قانوني وي. ورسپانه د یو سفارتکار په حواله لیکي دا یو جدي مسله ده او یقینا دا به ښه پایلې ونه لري. افغان ولسمشر تیر کال ژمنه کړې وه چې قیدیانو سره به ښه چلند کیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه د ملګرو ملتونو د سلو پاڼو د رپورټ په حواله زیاتوی چې په ټول افغانستان کې سلګونو کسانو سره مرکې شوې چې پکې پخوانی او وسنی قیدیان شامل دي. بلخو افغان حکومت د رپورت ځینی تورونه رد کړي دي او د پلټونو لوزې کړي دي. ورسپانه دي کې په مجموعي توګه د ملګرو ملتونو وسنی رپورت کې د افغانستان حالات تدخودل شوي او په حالاتو کې لږ بدلون راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو د پاکستان لخوا د خوشی شوو طالب بندیانو د صورتحال په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او د خپل حکومت نه غوښتنه کړې باید په دې لړ کې د پاکستان سره خبرې وکړل شي. د مشال همکار اسد لودین په دې اړه تفصیلي رپورت راکوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي افغانستان کولای شي له خوشی شوو طالب بندیانو څخه د سولې د ټینګښت لپاره ښه ګټه واخلي، خو د دوی په خبره پاکستان له افغان حکومت څخه دغه چانس اخیستی دی. د ولسی جرګې غړی ګلپادشاه مجیدی وایي خوشی شوي طالب بندیان دا مهال په پاکستان کې دي او که افغان حکومت د دې مسئلې پوښتنه ونه کړي نو کېدای شي د هیواد امنیت ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي.
زمونږ جدي اندېښنه د افغانستان ولس اندېښنه چې زه فکر کوم دغه په ځای اندېښنه ده. پاکستان کوم بندیان چې خوشی کوي هیڅوک نه پوهېږي کومې لورې ته لاړل. نړیوال اصول دا دي چې مطلوبه ملک ته باید دا خلک تسلیم شي. یو ډېره بده اغېزه به په امنیت باندې وکړي. متاسفانه په دې اړه حکومت او خصوصا د سولې عالي شورا
پاکستان د دغه هیواد له زندانونو څخه تر اوسه دوه ځله افغان طالبان خوشی کړي، خو معلومه نه ده چې خوشی شوي طالبان چیرته دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د تېرې جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو په مرکز ابوظبي کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې له پای ته رسېدو وروسته وویل هیواد یې د ټولو طالب بندیانو په خوشی کېدو کار کوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر نجیب الله مجددي ازادي رادیو ته وویل په دې غونډه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې له دې وروسته دې طالب بندیان د یو روښانه پلان له مخې آزاد کړي. ځینې سیاسي کتونکي بیا وایي چې پاکستان غواړي د طالب بندیانو د خوشی کېدو په وسیله پاکستانی طالبان خوشاله کړي ترڅو په پاکستان کې جګړه پای ته ورسوي. افغان کتونکي وحید مجدا وویل پاکستان د طالب بندیانو په خوشی کېدو هم افغان حکومت خوشاله کوي او هم خپلو هدفونو ته رسیږي.
د یو جوړجاري په بنیاد باندې شوی دی چې پاکستان غواړي خپل طالبان، پاکستانی طالبان دې ته واسي شي د انتخاباتو په وخت کې دزبندي وکړي او د اوربند په رعایت سره اجازه ورکړي چې انتخابات ترسره شي، ځکه چې دا انتخابات پاکستان لپاره ډېر مهم دی. که افغان طالبان خوشي کېږي دا هم همدغه د پاکستانی طالبانو د خوشحالولو لپاره کېږي. پاکستان خو ډېر په مهارت سره په یو تیر دوه نشان وهي هم افغان حکومت خوشاله ای او هم خپل اصلي هدف چې لري هغه ترلاسه کوي.
نو موړی وای له بان څخه خوش شوی د طالبانو د واکمنۍ د عدلي وزیر مولا نوریدین ترابی دا مهال په پاکستان کې تر درملنې لاندې دی او نور خوش شوی طالبان ممکن خپل کور نو کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم د خوش شوی طالب بندیانو د برخلیک او ځای په اړه بي خبري خي. د دغه شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کسانی که رها شدند تا حال
تر اوسه د پاکستان له زندانونو څخه دوه ډلې طالبان خوشي سوي. د دوی شمیر د شلو او شپږویشتو کسانو ترمنځ دی. د پاکستان اړوندو چارواکو تر اوسه د سولې عالي شورا ته د نه روښانه کړی چې خوشي سوي طالبان چیرې دي. دوی نه دي ویلي چې دغه کسان په پاکستان کې خپلو کورونو کې دي او که افغانستان ته راغلي یا د راتګ په حال کې دي.
قاسم یار زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني چارواکو څخه دا پوښتنه وکړي چې خوشي شوي طالب بندیان چیرته دي. که څه هم سیاسي کتونکي او د ملي شورا غړي د پاکستان له خوا د طالب بندیان خوشي کېدل د پاکستان په ګټه بولی، خو د سولې عالی شورا وایي پاکستان د ښه نیت له مخې دا کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځوی به مطبوعاتي کتنې ته. نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانې د افغانستان په کونړ ولایت کې د غیرت په نوم د خپل ورور د لاسا د جوبل کړل شوی جنۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. که څه هم د دغې جنۍ درملنه شوی او غواړي اوس له خپلې کورنۍ سره بیرته یو ځای شي، خو د ورسپانې په خبره په افغان ټولنه کې د دې لپاره دغسې کول له خطره خالي خبره نه ده. د مقالې مهم ټکی له هارون بچان اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د ګلمینی په نوم د یوې افغان جینۍ کیسه کړې چې 13 سپتمبر میاشت خپل ورور په تبر وهلی و او تر درملنې وروسته دا مهال د تشدد د پیښو ښکار شو. ښځو لپاره په کابل کې جوړ په یوه پناځای کې ژوند کوي. په لیکنه کې راغلی د ګلمینی د مخ نه پټۍ لري کړل شوی، خو ورباندې شوی د وحشتناک حملې داغونه اپاتې دي چې دا کوشش کوي د خپل پړونی په وسیله پټ وساتي. په نوموړي وروسته له هغه د دې ورور د تبر ګزارونه وکړل چې دا له یوه داسې سړي سره چې وعدې ورسره نه و شوی په تښتېدو تورنه شوه. د غیرت په نوم د ګلمینې وژنه ځکه هم ضروري وګڼل شوه چې د نوموړي د کلي کور خلکو د وینا له مخې دا په ورګوټوالي کې یو چاته واده کړل شوی و. ګلمینا چې کله په زخمی حالت کې روغتون ته وړل شوه نو ډاکټرانو وانګیرله چې شل کلنه ده، خو چې کله یې د مخ نه پټۍ پرانستل شوې نو تر دغه ځوانه ښکاره شوه. د کابل په پناځای کې د ګلمینې ساتونکي باوري دي چې دا د 1600 کلونو ده. نیویارک ټایمز لیکي ګلمینا چې کله خلکو سره خبرې کوي نو ورکه ورکه وي. د دې مثال د هغه یو چا په شان دی چې په یوه نوي ځای کې سترګې وغړوي او هیڅ نوي خبر چې دغلته څنګه ورسید. ورځپاڼې د ګلمینې خبره راغستې چې وایي نه پوهېږم دې حالت ته څنګه راورسېدم. ګلمینې ته البته دا یاد دي چې کله یې له پاکستان سره په لګېدلې سرحدي سیمه کې دی او څلور ورونه او دوه خویندې لري. د ورځپاڼې په لیکنه د دې اشاره د افغانستان د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ ته ده. ورځپاڼه په کابل کې د ښځو د پناځای د مشرې منیزا نادری په حواله وایي چې ګلمینې ته یو وکیل پیدا کړی دی، خو نه غواړي چې پر دې سره کم فشار راوړي. نادری ورځپاڼې ته زیاته کړې ګلمینه بېلابېل وختونو کې بېلابېلې خبرې کوي. کله وایي چې واده شوی دی او څلور بچی لري، خو اوس وایي چې هیڅ واده نه دی شوی. ورځپاڼه کاږي له ګلمینې چې کله پوښتنه وشي چې څه کول غواړي نو دغه وایي چې غواړي له خپلې کورنۍ سره بیرته یو ځای شي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې د یوې داسې ښځې لپاره چې د خپلې کورنۍ د غیرت په عمل کولو تور پرې لګېدلې وي بیرته خپل کور ته ژوندي تلل ناشونی دي. ورځپاڼه په لویدیځ افغانستان کې د افغان ښځو شبکې د مشرې حسینه نیکزاد خبره راغستې چې ویلي دي د ګلمینې ورور پر ځای د دې چې خبره پولیس ته یوسي د دې د وژلو کوشش یې وکړل، نو زما یقین دی چې هغه به بیا هم همدغسې وکړي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
نن د پیښور په نشترحال کې د خدای خدمتګار تحریک ته مشر خان عبدالغفار خان باچا خان 15 اتلین المنزل کیږي، خو پښتنه دا ده چې آیا په موجوده جنگ ځپلې ماحول کې د باچا خان د نه تشدد نظریه د امن پر راوستلو کې کارګر ثابتېدای شي او کنه؟ د دې پښتنې ځواب زموږ همکار مجید بابر په خپل ادې رپورت کې د لټولو هڅه کړې.
د اتل سوا نویم کال هغه ورځ واقعي تاریخي وه کله چې د چارسدې په اوتماندو سیمه کې د بهرام خان په کور کې عبدالغفار خان وزیږېدو. دغه عبدالغفار خان چې بیا د خپلو سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو له امله د باچا خان او د خپلې عدم تشدد د نظریې رامنځته کولو له وجې د سرحدي ګاندي په نوم هم مشهور شو، د 1983 کال د جنورۍ په 6 نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. نن دغه عدم تشدد د لمبردار د 23 کال دی. خو پښتنه دا ده چې آیا اوس چې په پاکستان او افغانستان کې زیاتره پښتون میشته سیمې تشدد او جنګونو په خپله ولکه کې اخیستې دي، د باچا خان د عدم تشدد نظریه د امن پر اوستو کې څومره ګټوره ثابتې دی شي؟ په لندن کې په آکسفورد پوهنتون کې د ټولنیزو چارو استاد او د باچا خان په خدای خدمتګار تحریک باندې کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی د دې پښتنې په ځواب کې وایي:
It was clearly historically possible, as was proved by the Khudai Khidmatgar. I know that most of us, when we stop to think about the use of...
په تاریخي توګه د باچا خان خدای خدمتگار تحریک دا ثابته کړې وه، خو چې کله موږ نن د هغې عدم تشدد د نظریې د نه کارولو په اړه سوچ کوو او دا ګڼو چې دغه نظریې پخوا ګټې لاسته راوړې وې او اوس نشي عملي کېدی ځکه چې حالات بدل شول، خو هغه وخت استعماري طاقتونو د موجودیت او په یورپ، افریقا، برصغیر او افغانستان کې د جنگونو سره سره باچا خان کې دا وجدان او حوصله وه چې وی ویل چې راځي د دې تشدد نه څه مختلف کار وکړو چې نه پکې د یو بل وجنه وي او نه تشدد، بلکې هغه نظریه دا وه چې څنګه خپل دښمن په خپل احتجاج کې رايوزه کړي.
مکولیکا بنرجی وایي چې هو، اوس هم د عدم تشدد نظریه د امن پر اوستو کې ډېره ګټوره ثابتې دی شي. خو پښتنه دا راولاړیږي چې آیا د دغې نظریې پر مخ بوتلو لپاره هغه ټولنیز او سیاسي سوچ موجودیت لري کوم چې پخوا موجود و؟ په ځواب کې په پېښور کې د باچا خان ایجوکیشن ټرسټ یو مشر خادم حسین دا نظر لري:
عدم تشدد په بنیاد باچا خان او د هغه عمل ګروپ مخکې بوتلې وه. د دې لپاره درې سیزونه داسې موجود دي چې دغه مفکوره نه صرف دا چې په مخ کې وړي، بلکې د هغې کې د موجوده د حالاتو مطابق هغې کې د اضافي کولو یو پوره اهلیت هم لري. یو خو زمونږ د هغه خلک په مختلفو شکلونو کې او د میډیا په ذریعه دغه مفکوره په مخ کې وړي. دویم هغه خلک دي چې کوم د تحقیق په شکل کې د دانشو چې کومه تکړه د تحقیق په شکل کې، د لیکلو په شکل کې، د پرنټ په شکل کې، د کتابونو په شکل کې، د مقالو په شکل کې دغه خبره په مخ کې وړي. او دریم هغه خلک دي کوم چې په مختلفو شکلونو کې د سیاسي ګوند په شکل کې هغه مفکوره په مخ کې وړي.
خو مکولیکا بنرجی بیا وایي چې هغه سیاسي او ټولنیز قوتونه چې د باچا خان د فلسفي سره تړلي دي او غواړي چې د عدم تشدد نظریه خوره کړي، نو دوی لپاره ضروري ده چې ولس سره په باقاعده بنیادونو اړیکې وساتل شي او لکه د باچا خان د هغوی په خوشحالو او غمونو کې شریک شي.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
اوریدونکو، کله یوې خوا ته په خیبر پښتونخوا کې د باچا خان د 15 اتلین په مناسبت درنې غونډې ترسره کیږي، نو بلې خوا په جلال آباد کې د باچا خان مقبره د یو ملنګ قبر په رنګ منظره ورکوي او د دغې د جوړېدو کار وخت په وخت ځنډ سره مخامخ کیږي. د جلال آباد نه باز محمد عابد ورو.
د جلال آباد ښار شیشمباغ کې د غفار خان باغ چې درې لسیزې وړاندې به ترې په سپرلي کې د نارنج د ګل د وږمو جنتي خوشبو راوتله او په مني کې به د نارنج په میوه ښایسته و، اوس د زمانې خزان داسې وخلی چې یو کنډر ته پاتې کیږي. په دې کنډر کې اوس د پښتنو ستر مشر باچا خان دفن دی، خو د مقبرې حال یې د یو مسافر ملنګ قبر ته پاتې کیږي. ننګرهار میشتي فرهنګیان د باچا خان له کورنۍ او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له چارواکو غواړي چې د باچا خان مقبره دې په اساسي توګه جوړ کړي. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد مل شینوارې وایي چې د باچا خان مقبره دې د هغه له شان سره سم جوړ کړي شي.
افغانستان کې د ډیرو مصنوعي شخصیتونو مقبره ډېرې مجلل ډېرې ښکلې جوړې شوې، د مقبره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په ډېر بد حال کې ده. زما غوښتنه د اطلاعاتو کلتور د جوړو وزارت نه د ننګرهار د ادارې نه دا چې دغه مقبره دی د هغه د شخصیت سره په تناسب په یو ښکلي انداز کې جوړه کا. او د کوزی پښتونخوا د صوبایي حکومت نه غوښتنه لرم چې باچا خان زمونږ د دوی شریکو مونږ او دوی شریک خلک یو راغوي هم دغه شمنم کړي و چې د دوی مقبره به په ډیر ښکلي او مجلل ډول باندې څومره چې د شخصیت د جوړی نو هیله مې ده چې دوی هغه شمنه پوره کا.
شاعر او لیکوال امر الله امید وایي چې د باچا خان د مقبرو په لیدو سخت زوریږي.
باچا خان په خپل وخت کې د سیمې لپاره ډیره لویه هستي ده، مګر اوس چې موږ تاسو په جلال آباد کې د مقبره ګورو یا حالت ګورو سړی زوریږي. کم تر کمه خو هغه کار چې پخوا په تیرو کلونو کې شروع شوی دی هغه د ګنبد جوړولو او نیمګړی پاتې دی، نو دا خو باید سرته ورسیږي، ځکه چې دا د ننګرهاریانو غوښتنه هم ده، د ټولو پښتنو غوښتنه ده او د سیمې مشورو د سیمې په خلکو کې لوی ځای لرو. زما شخصي غوښتنه هم دا ده چې دغه مقبره جوړه شي، د ګنبد پرې جوړه شي او پاتې کار سرته ورسیږي.
د خلکو د غوښتنې په وړاندې د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې که د باچا خان کورنۍ د مقبرې د جوړېدو چارې افغان دولت ته وسپاري، افغان دولت به یې له جوړېدو څخه دریغ ونه کړي. د یادولو ده چې د باچا خان د مقبرې د جوړېدو کار د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په دور کې پیل شوی و، چې بیا د کورنۍ جنګونو پر مهال د جوړېدو چارې کلونه کلونه وځنډېدې. خو د تیرو پنځو کلونو راهیسې د جوړېدو چارې څو وارې پیل شوي او له څه کار کولو وروسته به په څه نسه وجه وځنډېدې. د 2012 کال جون میاشت کې پرې د نېشنل پارټۍ او د ننګرهار ولایتي ادارې په ګډه کار پیل کړو، خو د څو هفتو کار کولو وروسته دا د څه باندې شپږ میاشتې وشولې چې کاری زندیدلې دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. باچا خان د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوې. سو ځل د هغه پر قبر کار شروع شو خو پوره نه شو. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي د باچا خان په مزار کار د هغه د کورنۍ له وجې بند دی، او که کورنۍ اجازت ورکړي افغان حکومت به د دې ستر مبارز قبر ډیر زر ورغوي. د خاغلی اورنګ سمیم سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي.
سمود وړاندې د پیښور نه د باچا خان د کورنۍ څغړي راغلي اوس انجینران، او هغوی موږ ته یو زیره راکړه چې موږ به د باچا خان مقبره جوړوو، او دا خو وړاندې هم دوی په غاړه باندې اخیستې وه. موږ ډېر خوشحاله شو په دې باندې. موږ رسنیو سره په دې باره کې مرکې وکړلې او د دې نه مو پیغامونه خپاره کړه او ټول خلک امیدواره شو. مګر بده مرغه چې د خلکو بېرته پته ونه لګېدله. زه په دې باندې ډېر تعصب کوم، ځکه چې باچا خان خو د هند وچې یو لوی مبارز شخصیت تیر شوی دی، او دا یو زه په خپل اصلا ترښتیا کوم د کورنۍ د دې سره زه موافق نیم چې کورنۍ دې دغه مزار جوړ کړي، ځکه چې باچا خان خو یوې کورنۍ ته منسوب شخصیت نه و، بلکې هغه خو د ټولو پښتنو د ټولو افغانانو او د هر کور او د هرې دیرې یو سالار و، لوی شخصیت و. هغې مبارزه او د هغه جدوجهد او د هغه فکر چې کوم هغه د انسانیت لپاره و. نو زه وایم چې انسانیت هغه د خپل ځان حقدار ګڼي، نه یو کورنۍ. د کورنۍ هم کچیرې دا مینه خیي او د باچا خان مزار جوړوي، نو زموږ هیله ترې دا ده چې باید دا مزار جوړ کړي، او که دا نه وي نو د افغانستان اسلامي دولت د اطلاعات فرهنګ وزارت او د غشان نور مقامات دې ته چمتو دي چې د باچا خان غوندې د یو لوی نامدار او عظیم شخصیت مزار په خپله جوړ کړي. نو که دا نه وي هغوی د وسه نه کېږي. موږ ته که دا خبر راکړي نو زه فکر کوم چې دې کې به دومره تاخیر رانه شي.
او سمیر صاحب، دا خبره څومره رښتیا ده چې ویل کېږي دغه د باچا خان د مزار خوښه سیمه چې د دې مزار مربوط او دغه ته ورکړ شوی، هغه اوس نور خلکو نیولې ده یا پکې نور سیزونه جوړ شوی دی؟ دا رښتیا
نه، د باچا خان خو اصل مزار چې دی دا د باچا خان په شخصي ملکیت کې دی، او د باچا خان د شخصي ملکیت نه چې کوم دی هلته یو لوی دیوال د پخوانه راچاپېر دی، د ششمباغ پخوا ششمباغ ګڼه، او اوس هلته عیدګاه مسجد جوړ شوی دی. او د باچا خان دغه چې کوم دی د عیدګاه مسجد او د باچا خان د مقبرې تر څنګ منځ کې یو سړک حایل دی، نو داغه د ملکیت ساحه چانه نه ویلې هغه څه دا خبره ز پکړه کړه دا و ما
تاسو به د بچا خان د کورنۍ سره په دې اړه باندې کومه خبره وکړئ دغه مزار د جوړولو په اړه کنه تاسو ویل چې منتظر یا سنوم چې منتظر پاتې شي کنه تاسو غواړئ چې خبره وسوک
نه نو زمونږ د دغه پنځشنبه پورز راتلونکي پنځشنبه پورز د بچا خان په مزار باندې موږ یو غونډه لرو او داغه کلیزه منځو داغه شخصیت درناوی کوو داغه په سوبودي شخصیت باندې موږ هلته بیانونه لرو نو همدغه موضوع به موږ په دې غونډه کې راپورته کوو او موږ د خپل لوړو مقاماتو نه د ننګرهار د والي صاحب نه همدغه شان د ملت فرهنګ وزارت نه همدغه شان د اسلامي دولت د مرکزي حاکمیت نه دې تقاضا کوو چې د باچا خان مزار د جوړوري مسله باید یو طرف شي یا خدای دې چې کولنۍ کچېری دې تلیواله یا باید اړ شي چې راشي د مزار جوړ کی او کچېری دا نه وینو د فرهنګ وزارت همدغه شان زمونږ حکومت باید په دې کې عملی اقدام وکړي زمونږ غوښتنه باندې یو موږ خامخا ته یو پریکړه کوم لرو
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچیا د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
او د خبرونه په پای کې د غنی خان شاعري د فیاض خان خیشکی په واسه کې ورو
یو ملک کې وخود سره بادشاہان ولې غم لک اسمان په جهان خور دے خدای ولې خوشحالي دې کړنا یا وا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدای ولې خدای ولې خدای ولې
خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت نرا کوے غیرتی رو رکھا کو غیرت نرا کوے سکندر بخرا دردارا خیال مد خالد کی تو راہ لالا اسلام دی بریگا ماتا بریگا سار کرن شاما زبے گٹ ماں بے گٹم اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دس پوک میں نل آتا لو بکالو دبو دے ٹال را تا جھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا کی دن مر را کار ہم دسان را بیا ٹول غمون دید دی جہان را ستر کی دن مر را کار ہم دسان را بیا ٹول غمون دید دی جہان را ماتے پسر کا سر سار کر نشما زبے اڑا
کل رات ایک